Radio. Radio Azadi.
السلام علیکم د سهار و بچی دی پدی هله چې نیک مرغه او آرام ورځ مو پیل کړی وي. زه رضوان مراد مو د ازادي رادیو د سهارنۍ خبری مچلی اوریدو ته رابولم. نن چهارشنبه د 1349 لمریز کال د سرطان دریم نیټه او د روژې د مبارک میاشت اوومه ورځ ده چې د 2015 میلادي کال د جون له 24 سره سمون لري. سید قادر جلالوف د دینیم ساده خپرونې تخنیکی همکار دی. پاکستان وای د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مستقیمو خبرو پر تنظیمولو کار کوي او د اسلام آباد په خبر پوڅو میاشت کې به له کابل سره اړیکې نورې هم نږدې کړي. دا هم اوري چې د افغان حکومت اجرایه ریاست د هیواد په شمال کې د جنبش او جمعیت ترمنځ نږدېوالی د امنیت د ټینګښت لپاره ګټور ګڼي. د دې خپرونې په ترڅ کې نړیوالو تحولاتو ته هم کتنه لرو، خو اول د دې سات مهم خبرونه. د پاکستان د صدر اعظم د ملي امنیت او بهرنیو اړیکو سلاکار وای په افغانستان کې د بهرنیو جنگیالیو د شتوال ستونزه سیمه ایز حل غواړي. ولسمشر اشرف غنی د اقتصاد وزارت ته د هغو غیر دولتي مؤسسو د فعالیت د مخنیوي سپارښتنه وکړه چې کاري شفافیت نه لري. او د پاکستان نیمه پوځي ځواکونو تیره ورځ د کراچۍ ښار په سنډو کې په دوو جلا عملیاتو کې لږ تر لږه 10 وسلوال وشلېدي. پورا خبرونه واورئ. د پاکستان د صدر اعظم د ملي امنیت او بهرنیو اړیکو سلاکار سرتاج عزیزوایی په افغانستان کې د بهرنیو جنگیالیو د شتوالی ستونزه سیمه ایز حل غواړي.
Foreign fighters is a problem in Afghanistan, but we need a regional
دوی په افغانستان کې د بهرنیو جنگیالیو موجودیت یو عمده ستونزه ده، خو د حل لپاره باید د سیمې په کچه هڅې وشي. زموږ په څیر باید ټول سیمه ییز هیوادونه د استخباراتي معلوماتو د شریکولو او ګډو هڅو سپما ونه کړي څو بهرني وسلوال لیوې خوا هم ولاړ نه شي. سرتاج عزیز ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې په شمالي وزیرستان کې پوځي عملیاتو د افغانستان له امنیت سره ډېره مرسته وکړه او کنه وی شوای د افغانستان امنیت به ډېر خراب و. د سولې عالي شوراوی پاکستان د طالبانو د ځینو رهبرانو کوربه دی او پر هغوی نفوس لري. د دې شورا د بهرنیو اړیکو مسؤل محمد اسماعیل قاسمیار پرون د پاکستان د پوځي ادارو په کړنلار کې د بدلون هیله څرګنده کړه. قاسمیار ازادي راډیو ته ویل، زه باور لرم چې د طالبانو رهبري چې د هغوی میلمانه دي د خپل قربانه درناوی او مراد کوي او همدا د خبرو لپاره زمینه برابروي. قاسمیار د سولې د مذاکرو د پیل لپاره د اسلام آباد پر صادقانه همکارۍ هم ټینګار وکړ. ولسمشر محمد اشرف غنی د اقتصاد وزارت ته د هغو غیر دولتي مؤسسو یا انجوګانو د فعالیت د مخنیوي سپارښتنه کړې چې کاري شفافیت نه لري او پیسې ضایع کوي. د افغانستان د اقتصاد وزیر عبدالستار مراد پرون د سه شنبه پر ورځ په کابل کې ویل چې غیر دولتي مؤسسې یا انجوګانې باید د خپلو فعالیتونو د شفافیت حساب ورکړي. ویل کېږي چې په افغانستان کې اوسمهال لږ تر لږه 1640 غیر دولتي مؤسسې فعال دي. د پاکستان نیمه پوځي ځواکونو تیره ورځ د کراچۍ ښار په څنډو کې په دوو جلا عملیاتو کې لږ تر لږه 10 وسلوال وشل. په دې نښتو کې چې ویل کېږي د پاکستاني طالبانو په پټنځایونو کې شوي د رینجر ځواک 2 سرتیر ټپیان شوي دي. د پاکستان امنیتي ځواکونو رسله هغې چې وسلوالو په تیره ډسمبر میاشت کې په پېښور کې پر یو ښوونځي په حمله کې شاوخوا 1500 کسان وژل، د طالبانو پر ضد خپل عملیات پراخ کړي دي. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنائي پرون له غربي قدرتونو سره د اټومي موافقې لپاره خپل شرطونه سره کرخه وبلل. خامنائي پرون په وینا کې چې له دولتي تلویزیون خپرېده ویل، د څېړنو بندول او د 10 یا 12 کلونو لپاره تفتیش د منلو وړ نه دی. خامنائي چې د ایران په ملي مسایلو کې وروستۍ خبره کوي پرون ټینګار وکړ چې د موافقې په صورت کې به پر ایران لګېدلي اقتصادي بندیزونه فوراً لرې کیږي. د ایران او شپږو قدرتونو استازو د روانې میاشتې تر پایه وخت ټاکلی چې وروستۍ موافقه به کوي. او د مهاجرت نړیوالې ادارې پرون ویل چې په تېر یوه کال کې لږ تر لږه 390,000 عراقیان له خپلو سیمو تیښتې ته اړ شوي دي. دا اداره وایي چې زیات خلک له هغو سیمو تښتېدلي چې د اسلامي دولت په نامه ډلې نیولی او یا د حکومتي ځواکونو او د دې ډلې ترمنځ پکې جګړه روانه ده. امبار د عراق په لویدیځ کې پروت ولایت دی چې اکثریت استوګنې سنیان دي. د عراق دا ولایت تیر کال د اسلامي دولت په نامه وسله والو ونیو.
سلام د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو د افغانستان د شمیر لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل د سانتیګریډ په کچه د نن لپاره په دې ډول کړی. نن به په کابل کې اسمان ځای ځای وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 1.1 ټیټه 1.5. په کندهار کې به اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 8.3 ټیټه 15. په مزار شریف ښار کې به اسمان ځای ځای وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 9.3 ټیټه 16. په هرات کې هم اسمان شین دی، د تودوخې لوړه درجه 4.3 ټیټه 18. په جلال آباد کې بنن اسمان ځای ځای وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 4.3 ټیټه 21. په غزنی، ګردیز او بامیان ښارونو کې هم اسمان ځای ځای وریځ اټکل شوی. په غزنی کې د تودوخې لوړه درجه 28 ټیټه 14. په ګردیز کې د تودوخې لوړه درجه 24 ټیټه 12. او په بامیان کې د تودوخې لوړه درجه 21 ټیټه 9 اټکل شوی ده.
تاسو د ازادي رادیو سهارنۍ خبرې مجله اورئ. د پاکستان د صدر اعظم د امنیتي چارو سلاکار وی د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مستقیمو خبرو پر تنظیمولو کار کوي.
Some talks have taken place. We hope that they will produce some results in terms of what I call lowering the level of insurgency.
اخو بیا په ملګرو ملتونو کې د پاکستان استازي وای سوله او ثبات او برخ د سوله او ثبات مسأله د افغانستان او پاکستان ګډ برخلیک ده. دا نړۍ مطبوعات ته کتنه کوو او دا هم اوري چې اجرایي ریاست د جمعیت او جنبش ګوندونو ترمنځ جوړ شوی اتحاد په شمالي ولایتونو کې د امنیت د ټینګښت لپاره ګټور ګام ګڼي. دا رواني خبري مجلې پترس کې اوري چې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو یو لړپوړ چارواکي پر نړیواله ټولنه غږ وکړ چې په پاکستان کې مېشت افغان کډوال دي له پامه نه باسي. په عراق کې د وروستیو نه امنیو حال درکو او د خبري مجلې په پای کې د ژوند رنګونه
دغه پکی خودل ته ډیر ډولونه دي کم زاینې راوړی عموما
پکی خو عموما د پاکستان ناراضي چینایي ده.
دا ازادي راډیو خبرونه د سهار لونه د ماخام تر و بچو پورې په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې په اف ام سل اشاریه 15 څپه په ډیر واضح ډول اوریدلی شي. په داسې حال کې چې وسلوالو طالبانو یو وار بیا خپلو حملو ته زور ورکړی دی او د ځینې څارونکو په باور پر ملي شورا وروستۍ حملې د سولې هیلې له منځه وړي، د پاکستان د صدر اعظم د امنیتي چارو سلاکار د افغان حکومت او طالبانو د استازو ترمنځ د راروانې ناستې خبر ورکوي. د پاکستان د بهرنی سیاست او ملي امنیت په چارو کې د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز پرون ازادي راډیو ته ویل چې دا لیدنه په نږدې راتلونکي کې کیږي خو دقیق وخت یې لا نه دی ټاکل شوی. نور جزئیات د فرشتي جلال زی پر رپورټ کې ورو.
سرتاج عزیز ازادي راډیو ته وویل پر راتلونکو درېو میاشتو کې به د پاکستان او افغانستان روابط ډیر ښه شي، خو په دې اړه یې نور جزئیات نه دی ورکړي. عزیز ټینګار وکړ چې د سولې مذاکرې د افغانانو کورنۍ مسله ده او پاکستان یوازې د دریم غړي په توګه د خبرو د پایل لپاره د زمینه برابرولو همکاري کولای شي. سرتاج عزیز وویل چې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ دروغ جوړی د رسمي مذاکرو د پایل لپاره نور اړخونه هم هڅه کوي، خو د کوم ځانګړي هیواد یا کوم ادارې نوم نه دی اخیستی. مذاکره شوی او هیله لرو چې د تشدد له کمیدو سره به تر یو حده مرسته وکړي. لکه څنګه چې د افغانستان په ځینې ورځپاڼو کې هم ویل شوي، یوه لیدنه د چین په اورومچی ښار کې وسوه او په نږدې راتلونکي کې د بلې لیدنې امکان هم شته، خو دقیق وخت او ځای لا نه دی معلوم شوی. دا د افغانانو خپلې خبرې دي او موږ زمينه ورته برابرو، هغوی به په خپلو کې پرېکړه کوي. خو که د تیر وار په څیر بیا هم په چین کې وسی، موږ باید په تنظیم کې همکاري وکړو او هڅه وکړو چې یو شمېر کسان په خبرو کې ګډون ته قانع کړو. سرتاج عزیز زیاته کړه چې په افغانستان کې د روغ جوړ لپاره خبري له هغې مرحلې ته نه دي رسیدلي چې د دوام په صورت کې باید وسلوالو حملې بند شي. عزیز وویل حکومت یې د تروریزم پر ضد خپل دریځ سخت کړی او په وزیرستان کې پوځي عملیاتو په افغانستان کې پر امنیت مثبت اغیز وکړ، چې که نه وای شوي د افغانستان امنیت لا خرابېدای سوای. زه فکر کوم چې پاکستان د تروریستي ډلو د کنټرول لپاره ټینګامونه اخیستي دي چې د افغانستان پر وضعیت یې هم اغیز کړی دی. که چیرې موږ د تروریستانو د ځالو د ویجاړولو لپاره د ضرب غضب عملیات نه وای پیل کړي، د افغانستان ستونزې به تر دې ډېرې زیاتې وې. په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو د حملو شدت په دې هیواد کې د سوید لپاره د روانو هڅو پر بریالیتوب شکونه زیات کړي دي. د افغانستان د چارو یو شمېر کورنۍ څارونکي وایي د حملو شدت په مذاکرو کې د زیاتو امتیازاتو ترلاسه کولو لپاره دی. یو افغان څارونکی جاوید کوهستانی وایي
طالبان مستقل نیستن،
طالبان خپلواک نه دي او نه هم د افغانستان په داسې سترو مسلو د پریکړې حق او صلاحیت ورکول کېږي. دا نورې تروریستي ډلې او استخباراتي ادارې دي چې په افغانستان کې د جګړې مدیریت کوي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي دې ته په پام چې د طالبانو د رهبرۍ یو شمېر غړي په پاکستان کې دي، دا هیواد کولای شي چې د سولې د مذاکرو په رسمي پیل کې رښتینې مرسته وکړي.
ما استقبال میکنیم از آغاز مذاکرات و پیشبرد مذاکرات.
د سولې د عالي شورا د بهرنیو اړیکو مشر محمد اسماعیل قاسمیار ازادي رادیو سره په مرکه کې پرون باور څرګند کړ چې د پاکستان د صادقانه همکاري په صورت کې د سولې مذاکرې رسمن پیلېدلای شي.
د فرشته جلال زی په ریپورت کې مو وریدل چې د پاکستان د صدر اعظم د امنیتی چارو سلاکار سرتاج عزیز له ازادي رادیو سره پرون په خبرو کې ویل چې ډیر شر به د افغان حکومت او طالبانو د استازو ترمنځ د سولې خبرې تر سره شي. په دې اړه د پاکستان د بهرنی سیاست او ملي امنیت سلاکار ویل چې دا خبرې په نږدې راتلونکي کې کیږي، خو د هغه په خبره تر اوسه نیټه او د غونډې د جوړېدو ځای نه دی ټاکل شوی. دا افغانستان پاکستان سوله ثبات او برخلیک سره تړلې دي او پاکستان به په افغانستان کې د سوله ثبات لپاره خپل بنسټیز رول ولوبوي. دا څرګندونه په ملګرو ملتونو کې د پاکستان دایمي استازي ډاکټر ملیح لودھی د دوشنبه پر ورځ وکړې. دا ملیح لودھی د دوه څرګندونو نور جزئیات لپاره خبره د ازادي راډیو د همکار ذبیح الله شفق پر رپورټ کې اورو.
په ملګرو ملتونو کې د پاکستان دایمي استازي ډاکټر ملیح لودھی وایي د پاکستان او افغانستان سوله ثبات او برخلیک له یو بل سره تړلې دي او هیواد به په افغانستان کې د دایمي سولې لپاره له افغان ولس سره مرستې جاري وساتي. نوموړی همدارس د افغانستان په پایتخت کابل کې د هیواد د ملي شورا پر ودانۍ د وسلوالو د ډلې سپریت په ګډون په دې ورستوي کې په افغانستان کې تروریستي پیښو زیاتې د لوغندل او ویل تروریزم د ټولو هیوادونو لپاره شریکه ننګونه ده او اسلام آباد د دغې ناولې پدیدې په ضد جګړه کې له کابل سره خپلو ژمنو ته ژمن دی. د پاکستان د دولتي اجازه د راپور لمخې ملي هلودي دا څرګندونه د دوشنبه په ماخام په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته د وینا پر مهال کړي. د دغه لوړ پوړي پاکستاني ډیپلوماټ په وینا نړیواله ټولنه د تلپاتې سولې لپاره کار وکړي او د افغان دولت او وسلوالو مخالفینو ترمنځ د مخامخ خبرو اترو لپاره زمينه برابر کړي. او په خبره موږ په لومړي پړاو کې د سولې پروسې د پرمختګ لپاره په دې ورسته کې اخیستل شوې ارزي ګامونه ستایو او د دې ترڅنګ هیله لرو چې د اقداماتو پر وړاندې به ډېر ژر مخامخ خبرې اترې پیل شي چې په نتیجه کې به د تشدد روانو لړۍ هم کم شي. ملي هلودي همدارز ویل چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف او افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په دې ورستوي کې د یو بل هیوادونو په کورنۍ چارو کې د نه لاسوهنه، د یو بل پر ضد د خپل خاورې د نه کارونې او د یو بل دښمن شریک دښمن ګڼلو ترڅنګ د دواړو خيز وړي کودلا پر اختیار هوکړه کړې ده. نوموړی یو ځل بیا د پاکستان په اړه خبرې ټینګار کړی چې وایي د سیمې او پاکستان سوله او ثبات د افغانستان له سوله او ثبات سره تړلې دي او پاکستان به په دې لړ کې خپل بنسټیز رول لوبوي. په عین حال کې د پاکستان د سیاسي او سیمه ایزو چارو څارونکي د ملي هلودي وروستیو څرګندونو ته په اشاره په دې باور دي چې د افغانستان سوله د سیمې او پاکستان د سولې لپاره حیاتي بڼه لري. د سیاسي او سیمه ایزو چارو څارونکي او پخواني ډیپلوماټ رستم شاممن له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل
نمن افغانستان سمر کې د پاکستان په فائدہ کې د مدد بلیو غونډي هرواد په فائدہ کې لګي او یو غیر مستحکم افغانستان صوبات په کې نه سمر د پاکستان لپاره نقصان دی د بچا پر لګي او لکه چې معروض کو چې افغانستان نارامي خامخاتر دی او پاکستان امنیت ته نقصان رسي.
په ملګرو ملتونو کې د پاکستان دایمي استازي همدارس پر دې خبرې ټینګار کړي چې پاکستانوي پوځیانو په دې وروستیو کې په قبایلي سیمو کې د پوځي عملیاتو پر مهال له هر ډول توپیر او امتیاز پرته د ټولو وسلوالو ډلو پر ضد عملیات پیل کړي چې لا هم دوام لري او د تروریستانو او د هغوی د کورنیو او بهرنیو تمویلونکو تر ځپلو به دوام ولري.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی لقومی او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده. ازادي راډیو خبرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه azadiradio.com هم په مستقیم ډول اوریدلای شي او په منځنۍ صفه 1296 بیا په ټول افغانستان او ټول سیمه کې ووري او اوس هم د مهمو خبرونو لنډیز. دا پاکستان د صدر اعظم د ملي امنیت او بهرنیو اړیکو سلاکار سرتاج عزیز وای په افغانستان کې د بهرنیو وسلوالو د شتوالي ستونزه یو سیمه ایز حل ته اړتیا لري. د سولې علي شوراوی پاکستان د طالبانو د ځینو رهبرانو کوربه دی او پر هغوی نفوذ لري او باید د پاکستان پوځي مشرتابه د افغانستان په مسأله کې خپل دریس روښانه کړي. ولسمشر محمد اشرف غنی د اقتصاد وزارت ته د هغو غیر دولتي مؤسسو یا انجیوګانو د فعالیت د مخنیوي سپارښتنه کړې چې کاري شفافیت نه لري او پیسې ضایع کوي. د پاکستان نیمه پوځي ځواکونو تیره ورځ د کراچۍ ښار په څنډو کې په دوو جلا عملیاتو کې لږ تر لږه 10 وسلوال وشل. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي پرون له غربي قدرتونو سره د اټومي موافقې لپاره خپل شرطونه چې هغه سره کرخه وبلله څرګند کړل. او د مهاجرت نړیوالې ادارې پرون ویل چې په تیر یو کال کې لږ تر لږه 390,000 عراقیان له خپلو سیمو د ناامنیو له امله تښتېدلی دي. ګارډین او فاینانشل ټایمز ورځپاڼو د افغانستان پر وروستیو تحولاتو تبصرې او مقالې خپرې کړې دي. جانقال کوزی مطبوعاتو ته کتنه لري.
زیات شمیر لویدیځ ورځپاڼو د افغانستان د ملي شورا پر ودانۍ د وسلوالو حملې ته پام اړولی دی. ټایمز ورځپاڼې په یو مضمون کې لیکلي، طالبانو ترور د افغانستان تر پارلمانه ورساوه، خو د دوشنبې د ورځې حمله کې افغان امنیتي ځواکونو د لویدیځ له مرستې پرته له ترورستانو سره جګړه وکړه. ورځپاڼه لیکي، د اپریل میاشتې راهیسې وسلوالو د افغانستان په بېلابېلو برخو کې حملو ته زور ورکړی چې په نتیجه کې د هلمند، اروزګان، قندوز او بدخشان ولایتونو کې ځینې سیمې ونیولې، خو د ورځپاڼې په باور وسلوال له دغو سیمو څخه بیرته شړل شوي دي. ټایمز د مضمون په یوه برخه کې د افغان سرتیري عیسی خان څرګندونو ته اشاره کړې چې وایي د ملي شورا په ودانۍ باندې شپږ تنه حمله کوونکي ووژل. عیسی خان چې 28 کاله عمر لري، حمله کوونکي د پاکستان غلامان بللي او وایي د افغانستان د دفاع لپاره به د خپلې وینې تر وروستي څاڅکي پورې ولاړ وي. برطانیې ورځپاڼې ګارډین هم د افغانستان د ملي شورا د حملې په اړه مضمون خور کړی او په یوه برخه کې لیکي، وکیلانو غوښتل چې د ملي دفاع وزارت ته د نومول شوي وزیر لپاره رای ورکړي، خو د وسلوالو د حملې له امله له ودانۍ څخه وتلو ته اړ شول. برطانیا چاپ بلې ورځپاڼې فاینانشل ټایمز په وروستۍ ګڼه کې په افغانستان کې د طالبانو د حملو زیاتېدو ته اشاره کړې او لیکي، دا په افغانستان کې د سیاسي او پوځي بحران د پراختیا ښکارندوی دی او دا په داسې حال کې ده چې له افغانستان څخه د ناټو ځواکونو له وتلو څخه له یو کال زیاته موده نه کیږي. د مضمون لیکوال پاکستانی ژورنالیست او لیکوال احمد رشید لیکي، طالبانو په شمال کې د مرکزی اسیا هیوادونو تر پولو او په جنوب کې د پاکستان او ایران پولو ته نږدې سیمو کې د نظر وړ پوځي بریاوې ترلاسه کړي او دا مهال داسې ښکاري چې د وسلوالو دا پرمختګ د درولو نه دی. فاینانشل ټایمز لیکي، دا چې لویدیز د افغانستان په لوبه کې توپ ته ګوري، دا لوبه د مرکزی اسیا په لوی چاپیریال کې لا ګرمیږي. طالبان، القاعده، زیات شمیر پاکستانی، چینایي او د مرکزی اسیا ډلې هڅې کوي چې دا جګړه تاجکستان او قرغزستان ته پراخه کړي. ورځپاڼه زیاتوي، په دې وروستیو کې د تاجکستان استخباراتي چارواکو ویلي وو شاوخوا 15,000 وسلوال هڅه کوي چې د افغانستان شمال اشغال کړي تر څو په دې توګه مرکزی اسیا ته لار خلاصه کړي. ورځپاڼه زیاتوي، یو شمیر وسلوال په قندوز کې د ولسوالیو د نیولو هڅه کوي او د مرکزی اسیا یو شمیر نورو وسلوالو د بدخشان غرنی ولایت ته چې له چین، تاجکستان او پاکستان سره ګډه پوله لري ملاتړلې ده. فاینانشل ټایمز د سولې د خبرو په افغانستان کې د ملکي او پوځي کسانو د مرګ ژوبلې زیاتېدو ته اشاره وروسته لیکي، دا ټول ستونزې د افغانستان د ملي وحدت حکومت رامنځته کړي او داسې ښکاري چې حکومت فلج شوی دی. حکومت په تیرو 10 میاشتو کې ونشو کړی چې د جمهور رئیس او اجرایي رئیس ترمنځ د اختلافونو له امله کابینه بشپړه کړي، اقتصاد ته وده ورکړي او له افغانستان څخه د پانګې د فرار مخه ونیسي. د ورځپاڼې په باور تر ټولو ستر سیاسي بحران دا دی چې د ولسي جرګې کاري دوره ختمه شوې خو د انتخاباتو لپاره توافق نه دی شوی.
تاسو له ازادي راډیو سهرنې خبری مجله اوري. اجرایی ریاست د جمعیت او جنبش ګوندونو ترمنځ جوړ شوی اتحاد په شمال ولایتونو کې د امنیت د ټینګښت لپاره یو ګټور ګام بولي. د اجرایی ریاست مرستیال وین جاوید فیصل د سه شنبې پر ورځ ازادي راډیو ته ویل چې د ولسمشر د لومړي مرستیال او د بلخ د سرپرست والی د اقدام به شمال کې د حالاتو له ښه کېدو سره مرسته وکړي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې اداري پلاوي سره لدی چې دا یو ښه ګام بللی، خو وایي چې دا ډول حرکتونه باید د حکومت له لورې وڅارل شي. قسم سولمل پر ریپورت لري.
د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم او د بلخ د سرپرست عطا محمد نور ترمنځ د اتحاد رامنځته کېدو په تړاو د راپورونو تر خپرېدو وروسته اجرایه ریاست دا یو ګټور ګام وباله. د اجرایه ریاست د ویاند مرستیال جاوید فیصل د سیشن به پروز ازادي رادیو ته ویل چې حکومت تل امنیتي ځواکونو څخه د خلکو د ملاتړ غوښتونکی دی او دا یوالی به د افغان ځواکونو د ملاتړ لامل وګرځي.
لامنیتي ځواکونو سره د خلکو ملاتړ له هغوی سره کومک کول په ټولو مواردو کې او په ټولو ساحاتو کې زموږ په ګټه دي. حکومت د خلکو او امنیتي ځواکونو ترمنځ د نورو همکاري لپاره هم سترې په لار دی او دغه ټکي په شمال کې د امنیت راتګ او د ثبات سازمرستې لپاره اساسي کار کوي.
تازه راپورونه وایي چې د جنبش ګوند مشر عبدالرشید دوستم او د جمعیت ګوند د اجرایوي مشر عطا محمد نور خپلو کې یو اتحاد رامنځته کړی چې هدف یې په شمال کې د امنیت ټینګښت او له وسلوالو مخالفانو سره ګډه مبارزه ده. د جمعیت ګوند د ویاند مرستیال ذبیح الله فطرت دا راپورونه تاییدوي او زیاتوي چې تر اوسه په دې اړه په کابل، فاریاب او بلخ کې غونډې شوي دي. شاغلی فطرت جوړ شوی اتحاد سیاسي وبله او وی ویل چې د دواړو ګوندونو مشرانو په دې تړاو خپلو کې تماسونه نیولي دي.
دا یو دولتي اتحاد نه دی، بلکې د خلکو او امنیتي ځواکونو څخه د ملاتړ او د احتمالي ګواښونو پر وړاندې د مبارزې لپاره د دوو ګوندونو سیاسي اتحاد دی او غواړي چې له خپلو وړتیاو او د خپلو خلکو له توانمندۍ څخه ګټه واخلي.
دا اقدام وروسته له هغې کېږي چې په یو شمېر شمالي ولایتونو کې وروستیو ناامنیو د بېلابېلو کړیو او خلکو ترمنځ اندېښنې راپیدا کړې دي. خو په ورته وخت کې داسې اندېښنې هم شته چې شاید د دې اتحاد د رامنځته کېدو هدف په شمال کې د ملیشه ځواکونو د حضور لپاره د زمینې برابرول وي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې دویم منشي عرفان الله عرفان وایي که څه هم د امنیت د ټینګښت لپاره د یادو سیاسي څیرو له یووالي هرکلی کوي، خو سپارښتنه کوي چې دا ډول حرکتونه باید د حکومت لخوا اداره او څارنه وسي.
زما په نظر دا یو نیک اقدام دی او اړتیا شته چې یو ځل بیا کتنه ورباندې وسي او حکومت هم باید له هغو مواردو لکه د تاوتریخوالي، نفاق او داسې مسایلو له رامنځته کېدو مخنیوی وکړي. دې ته اړتیا شته چې په یو ښه مدیریت او تعهد سره مخکې ولاړ سي. غیر له دې نه به جدي اندېښنه وي.
ځینې کارپوهان په شمال کې د یادو چارواکو نفوذ او د دغې سیمې له حالاتو څخه د دوی پیژنګلوي ته په کتو وایي چې دا کسان کولی سي د شمالي ولایتونو د امنیت په ټینګښت کې ګټور کار وکړي. خو د سیاسي چارو کارپوه حاجي سید داود اندېښنه څرګندوي چې که دا اتحاد په سیمه کې ملیشه ځواکونه پیاوړي کړي، نو دا کار به د کورنۍ جګړې او د هېواد د تجزیې لامل وګرځي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپل وکړي.
د کډوال لپاره د ملګرو ملتونو یو لړ پوری چارواکي د سه شنبه پر سپر نړیواله ټولنه غږ وکړ چې په پاکستان کې مشت افغان کډوال د یادنه باسي. پاکستان په نړۍ کې د یو نیم میلیون کډوالو په لرلو چې ډېرې افغانان دي، دوهم هیواد دی چې ګڼ شمېر کډوال پکې اوسي. په دې اړه اجمل اند رپورټ برابر کړی دی.
سره له دې چې له پاکستان څخه په وروستیو کلونو کې ګڼ شمېر افغانان خپل هیواد ته ستانه شوي، خو لا هم په دې هیواد کې یو ډېر شمېر افغانان پاتې دي چې د کلونو راهیسې د کډوالو په کمپونو کې په ناسمو شرایطو کې ژوند کوي. سږکال 15,000 افغان کډوال له پاکستان څخه افغانستان ته ستانه شوي. دا شمېر د تیر کال په مقایسه چې پکې 25,000 افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شوي وو، ناڅاپي زیاتوالی ښیي. د فرانسې خبري اژانس وایي پاکستان لیواله دی چې نور افغان کډوال هم له دې هیواده ووځي. د کډوال لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ مشر انټونیو ګټرز چې په پاکستان کې د افغانانو ځینې کمپونه کتلي وایي افغانستان چیرې چې د طالبانو په وړاندې امنیتي بریاوې لړزانده او له لاسه وتلی شي، باید داسې شرایط رامنځته کړي چې د دې هیواد څخه کډه شوي خلک ورستنېدو ته زړه ښه کړي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوړ پوړي چارواکي له خولې د فرانسې خبري اژانس وایي د نړیوالې ټولنې پاملرنه په ناڅاپي توګه د منځني ختیځ کړکېچونو ته وختي، لکه د سوریې، عراق او یمن شخړو له دې کبله کډه شوو خلکو ته. نوموړي یادونه وکړه چې افغان مهاجر اوس هم د شمیر له پلوه له سوریې وروسته په نړۍ کې دویم ځای لري. انټونیو ګټرز وویل نړیوالې ټولنې څخه مې غوښتنه ده چې دا مسؤلیت یوازې پاکستان، ایران او د افغانستان نورو ګاونډیو هیوادونو ته نه پرېږدي، بلکې دا ګډ مسؤلیت دی او ټول باید اوږه ورکړي. تېره اونۍ ملګرو ملتونو په یو رپورټ کې ویل په نړۍ کې د جګړو تاوتریخوالي او شخړو له کبله د کډوالو شوو خلکو شمیر په بېسارې توګه 2 میلیونو ته رسېدلی چې نمایي یې ماشومان دي. له هغې وروسته چې په تیر ډسمبر میاشت کې په پیښور کې وسلوالو طالبانو پر یو پوځي ښوونځي برید وکړ، په پاکستان کې افغان کډوال له زیاتېدونکي فشار سره مخ دي. د کډوالو نړیوال سازمان یا IOM وایي په پاکستان کې د چارواکو فشار د دې سبب شوی چې دروان کال په لومړیو څلورو میاشتو کې د وړم کال د همدې مودې په مقایسه افغانستان ته د ستنېدونکو افغانانو شمیر نه چنده زیات شي. له ستنو شوو کډوالو څخه یې ډېر په افغانستان کې د کار او سرپناه د نشتوالي له ستونزې سره مخ دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنری مشر انټونیو ګټرز د افغانستان په مالي ملاتړ غږ وکړ چې د دې هیواد د اقتصادي پیاوړتیا لپاره د پانګونه وکړي، څو د کډوالو د ستنېدو لپاره وړ شرایط برابر کړی شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ملګری ملتونه وایي په عراق کې د روانې جګړې له امله نږدې 400,000 کسان له خپلو کورونو کډه شوي دي. د هغه ملکي عراقیان دي چې د حکومت او د اسلامي دولت په نامه ډلې ترمنځ د وسلوالو جګړو له امله له خپلو سیمو تښتېدلي دي. فرشته جلالزی او په دې اړه نور جزئیات.
د مهاجرت نړیواله اداره وایي لشترلژه 300,000 نوي زره عراقیان په تیر یو کال کې له خپلو سیمو تیښتې تر سوي دي. دا کسان د عراق تنبار ولایت او نورو هغو سیمو دي چې د اسلامي دولت په نوم وسلوالو نیولې یا د حکومت او د دغو وسلوالو ترمنځ جګړه روانه ده. انبار د عراق په لویدیځ کې پروت ولایت دی چې اکثریت استوګنې سنیان دي. د عراق دا ولایت تیر کال د اسلامي دولت وسلوالو ونیو. په انبار کې جګړې په وروستیو څو میاشتو کې ډېر شدت موندلی دی. د عراق حکومتي ځواکونه چې د امریکا په مشرۍ ائتلاف ملاتړ کوي د انبار د بیرته نیولو لپاره عملیات ترسره کوي. د مهاجرت د نړیوالې ادارې رپورټ وایي د انبار ولایت د مرکز رمادي په شاوخوا سیمو کې چې د جګړې شدت زیات دی، یوازې په تیرو دریو میاشتو کې 2,08,000 کسان له خپلو کورنو تښتېدلي دي. د رمادي ښار د اسلامي دولت په نوم وسلوالو نیولی. د انبار زیات اوسیدونکي بغداد او نورو ښارونو ته وتلي دي. د اسلامي دولت په نوم وسلوال د 2014 میلادي کال په پای کې د انبار ولایت ته ننوتل. دا ډله وروسته د عراق شمالي سیمو ته هم ورسېده او د نورو مذهبونو او دینونو پیروانو ته یې ګواښ وکړ چې عقیده بدله کړي او جزیه ورکړي کنه وبه وژل سي. د اسلامي دولت په نوم د سنی وسلوالو د ډلې له ویرې سلګونو زره عیسویان، شیعهګان، یزیدیان، اشوریان او د نورو اقلیت ټولنو غړي تښتېدلي دي. د مهاجرت نړیوال سازمان وایي چې لشتلژه 2,000,000 بي ځای سویو عراقیانو د نورو وګړو په کورونو کې پناه اخیستي او نږدې 6,500 عراقیان په پناه ځایونو کې ځای پر ځای سوي دي.
د ژوند رنګونه
اول خو سلام تاسو منوم را ته واخلې.
وعلیکم سلام، زما نوم عبدالواحد دی، د کابر خار یو دکاندار.
خادي کم ځای یې؟
زه د ننګرهار ولایت یم.
کا اوریدونکو ته وایې څه څه لرئ؟
مونږ خوده پکی لرو او آکش لرو، پاین زمان کې اخشال هم خرڅو او ایر کنډیشن.
تاسو ته مخامخ پکه لګیدلې خو د ټنډې خوله ملا نه ده وچه شوې.
چینایي د دومره دغه نه کوي، زور نشته.
نو تاسو ځان ته مغه اصلي نه ده لګولې؟
والله اصلي خو داسې دی چې بس دلته زه نیسي، په دې خاطر مونږ تاسو ځان ته نه
ده.
ډېره وړه ده، بس هغه زما مشکل رفع کوي.
نو دغه پکی خو دلته ډېر ډولونه دي، کم ځای نه راوړی عموما.
پکی خو عموما د پاکستان ناراضی عموما ټول پاکستانی دغه چتی تاسو چې ګوري دا ټول دغه یو جماعته لګیدلې د دغه دی چینایي ده. نور ټول عموما د پاکستان د احمد او ټول د پاکستان ناراضی.
اوس خلک دغه چت ولا پکی خوښوي، دغه دریږي چې پزماکه دغه خوښوي کم اخلي دي.
ولانو مجاز ده، څوک چات والا اخلي، څوک د زمینی اخلي، زمکه والا اخلي، نو هر رقم شوق او ذوق ته چې څنګه خوښ شو ما غسی اخلي مونږ ورته ورکو.
عموما دغه چت پکی خو بچی څوک نوی کورونه جوړوي هغه به ډیر.
عموما دغه چتی زیاتره د چتی خلک اخلي، عموما چتی اخلي.
او دغه زمکه والا نه اخلي دومره؟
زمکه والا دومره نه اخلي نه.
دغه موټرونو کې ګورم موټروانانو ځان ته وړي وړي لګولي، هغه هم تحصیل لري؟
هغه د لروی د چین ناراضي، هغه چین نه راوړل کی خلک تجارانی راوړي، بس بنګي بدل ته اخلو خرڅوي.
هغه د چا خبره چې اوس خو وړي دی وای وړي کی بیا د پکو غوالنګوي نو
سیزن خدای تابان
کا سیزن دې خو کار مو بیا څنګه دی
والا خدای شکر الحمدلله گزاره
کیږي کاروبار چلی
بل شپاو راز پی تیرول شو
کا نو ژوند کې مو خوشاله یې
شکر الحمدلله دغه مونږ ته غټ افتخار دی چې په خپل وطن کې یو خپل وطن کاروبار دی
دا چاغه غوګنشته
دی چاغه غوګنشته دی دا غټه خبره ده مونږ له
بس ډیر مننه خوشاله
ستاسو نه هم مننه
تاسو زمون غغله ازادي رادیو او ریچ په اف ام سل اشاریه 15 صفای په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې په ډیر صفه ډول اوریدل شي. سید سمیاباس سټوډیو ته راغله دوستانو او